ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری ته وړاندې کوو. د خبرونې تر پای را سره پاتې شنو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. دا تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق دی چې وفاق ته دی په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکړي. په دغه اړه باندې د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور وایي
نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو نه اوریدلې دي. داسې خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده او دوی ټولې منلې دي.
پاکستان د تورخم په پوله تګ راتګ لپاره د افغان ډریورانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي ګرځولې دي.
ڈرائیور اور کنڈکٹر سے آپ کو ویزا راجی نو دو اس نا امپلیمنٹ شو دے یکم اگست نا
او د پیښور پونتون د استادانو د اتحادیې مشروعي چې په صوبه کې پونتون نه د لوی مالی بحران سره مخ دي.
د اگست نن درې مورزه او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه د فل پیمنت ته هغه هم نه دی بل شوی.
دا او د دې سره تړلې نور موضوعات د ته هم وړاندې کوو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کو یو وضاحت به وکم چې په دغه اعلانونو کې چې مونږ کول ما غوښتل چې تاسو ته د صوبایي وزیر فضل شکور خبرې وړاندې کوم. خو دغه په ځای تاسو د خبریال محمود جان بابر خبرې واورئ. دا یو تکنیکی غلطي او بخنه غواړو. راوزم ګډون به موجوده د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق ته دی په صوبه کې د فوزي عملیاتو اجازه نه ورکړي. خو د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د دې وړاندې هم عمران خان یو شمیر خبرې او پریکړې کړې دي چې صوبایي حکومت نه دی منلې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې په صوبه کې امن غواړي او د عملیاتو نه وړاندې به مذاکراتو ته موقع ورکړي. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه پیغام په دریم اگست په خپل ایکس اکاونټ چوړاندې ټوئیټر و ورکړی چې پکې ویل شوی چې علی امین ته واضح پیغام ورکوم چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي. خوړاندې نه سربکف پنوم د پاکستان پوځ لخوا هدفي عملیات په باجوړ او نورو سیمو کې شروع شوی. خو بیا شنون کې وایي چې کیږي هغه څه چې کم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ته خخ کاری. ځکه وړاندې هم عمران خان ډېر داسې خبرې او بیانونه ورکړی چې هغه دې اونکړی شي. خود د خپل ګوند حکومت هغه نه دی منلې. پیښور کې خبريال او شرون کې محمود جان بابر په دې باب لوي
عمران خان څو سوار خبري کړی دي او دلته د هغه الټه کارونه شوی دي. تاته یاد نو د عمران خان دا هم ویلو چې په صوبه کې د بجټ نه پاس کیږي چې وفاق ته زور ورسی. او خبره بیا دا وشو چې کله بیا علی امین ته پته ولګید چې مونږ ته مسله جوړې دي شي د صوبه کې مشکل جوړې دي. نو کو اوس د عمران خان دا خبره ده نو او دې تم ګوري چې ما ته سم مشکل جوړیږي. نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو نه اوریدلې دي. دا خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده او دې ټولې منلې دي.
دا پخوانی وزیر اعظم دغه پیغام په اړه مو د خیبر پښتونخوا د مهنت مزدوري صوبایي وزیر فضل شکور خان نه پښتنه وکړي چې آیا صوبایي حکومت د دې جوګ دي چې د پوز د عملیاتو مخالفت وکړي. نو د اگست په دریمه د مشالې ډوته ویل چې دوی او د دې ګوند په صوبه کې امن غواړي خو عملیات نه.
پورې من خو یو صوبې سره تعلق ساتو. دلته یو صوبې کې خپل حکومت ته په دې صوبې کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال د اپریشنونو نه دي. غنی دا تقریبا د کم او بیش دلته 15-16 اپریشنونو شو. دا غي باوجود دا نتیجه را چنن یو بل دا سي ډېر خطرناک موړ وانه زمين دا ملک او دا صوبه ولاړه. نو موږ نه غواړو چې په دې کې دا غي 2008 په شان ته دلته فساد او دا دماکه او دا دهشتګردي. نو غیر پر زمين دا خیال دي, زمين د پټه دا خیال دي, زمين د حکومت دا خیال دي. سو پوری مذاکرات نه کیږي نو په زور زبردستی باندې دا مسلې حل نه روزي.
دا دونه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د تیر نه په ورس په باجوړ او قبایلی ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت پدې کړو چې ګنې صوبه حکومت سره مشوره نه ده شوی. ول د هغه بیان په سبا وزیر اعلی د خپل وینا نه پشا شو او بیا د عملیاتو ملاتړ اعلان کړو چې ګنې پوز او پولیس قبایلی ضلعو کې زموږ ملمانه دي او د تر هغه ختمول کې به د دوی پوره پوره مرسته کوو. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پیښور.
راپور مورد اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې د ایران ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړي دي. دواړو هیوادونو یو شمیر لوازنامې لاسلیک کړي دي. دا وخره سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر؟
ډیره مننه تاسو. سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته.
ها طاهر خان صاحب، څنګه چې موږ وی په خپل خبرو کې د یو مهم سفر دی، د ایران د ولسمشر دوه ورځنی سفر دی او نن ډیر مهم ملاقاتونه کړي دي، نو زموږ د اوریدونکو سره لږ معلومات شریک.
تازه معلومات خدا دی چې په اسلام آباد کې د ایران ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم خبرې کړي دي، او د خبرو وروسته بیا دواړو هیوادونو په دولس معاهدو باندې او مفاهمت یاداشتونه هم پکې ځنې وو، په هغه باندې هغه لاسلیک شوی دی، دستخط پې شوی دی چې هغه وخت کې وزیر اعظم او د ایران ولسمشر هم موجود وو، او په دې کې په مختلفو شعبو کې د تعاون خبره شوې ده. البته د پاکستان او د ایران ترمنز آزاد تجارتی معاهدی پاړه باندې کوم خبرې کیږي، پاغه باندې نور خبرې شوی دي، دغه لپاره هم پاغه باندې یو مفاهمت شوی دي چې دغه خبرې لکه نور تیزی کی او دغه معاهده بیا حتمی کی. د سره سره جرمونو مخنیوي کی د عدالتي همکارۍ خبره شوی ده، د سمندر د تحفظ خبره شوی ده، پاغه باندې معاهده پلاستیک شوی ده، سیاحت اطلاعاتی ټکنالوژي سره سره ځنې نور چې زراعت پکې شامل دي پاغه باندې هم معاهده باندې دستخط شوی ده. وزیر اعظم او د ایران ولسمشر بیا د خبرو وروسته ګډې خبرې لکه خبرګانو سره خبرې هم کړي دي چې پاغه کې دواړو غاړو دا خبره کړې ده چې تجارت اوس درې ارب ډالر دی د پاکستان او ایران ترمنځ، او دا اتو ارب ډالرو ته رسوني. یو نقطه پکې تجارت زیاتولو، بیا د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم سرحد دی پاغه باندې مشترک مارکیټونه مخکې نه سو جوړ شي، او د نور جوړولو خبره هم شوې ده، کم چې تړل شي او تاغه د بیا خلاصولو خبره هم شوې دي. بیا د وزیر اعظم د پاکستان د اسرائیل او د ایران د جنگ هغه ته اشاره وکړه چې د پاکستان ولس، د پاکستان فوجي او سیاسي قیادت ایران سره ډېر ټینګ ولاړو، د ایران رول هم په دغه جنگ کې اوستایو. بیا د ایران ولسمشر په خپل باندې ذکر خپل خبرې کولې، نو هغه هم د پاکستان مننه وکړه چې پاکستان په دغه جنگ کې ایران سره ولاړو، د ایران حمایت کړې دي. بیا د ترهګرۍ خبرو مشو، ځکه پاکستان او ایران دواړه د ترهګرۍ دغه مشکل سره مخامخ دي، نو پاره خبرو شو چې دواړه به یو بل سره همکاري کوي. نو بهرحال سفر کې امنیتی خبرې هم وې، د امنیتی شعبه کې هم د تعاون خبره وشوه، تجارتی خبره هم وشوه. نو خبر سفر خو ځکه مهم دی چې د پاکستان او ایران کرنا کله مشکل هم پیدا کیږي، خو د سرکاري چې وخت سره تعلقاتو کې خوال راغلي دي، او ولسمشر سره ملاقات لکه شی بروست بیا کیږي په اسلام آباد کې، نن بیا د ایران د ولسمشر د دوه ورځې سفر د نن ماخام پایته
ورسی. ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
دا کسٹمز چارواکي وایي چې د اگست لومړی نیټه راهیسه با افغان ډرایوران د تورخم په دروازه د راوړېدو لپاره پاسپورت او ویزه ترتیا لري، او د داخلي په موقتی اسناد به پاکستان ته د سفر اجازه ونه لري. بلخوا ډرایوران وایي چې دا پریکړه به دوی د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه چې د پاکستان ویزا اخیستل ډیر وخت غواړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2018 راهیسې د یوې نوې پالیسۍ د لاندې په تورخم د پاسپورټ او ویزې شرطونه لازمي ګرځولي دي. فرهاد شینواری تفصیل راکړي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د اگست لومړۍ نیټې نه په تورخم باندې افغان ډرورانو لپاره ون ډاکومنټ رژیم یا یوازې د یو سند پالیسي عملي کړې، یعنی پاسپورټ او ویزه ورته په مستقله توګه لازمي کړل. دوی ویل چې اوس قوانین بدل شوي او ټمپرری ایڈمیشن ډاکومنټ یا موقتی داخلي اسناد با یوازې گاډو لپاره کارول کیږي او ډرایوران به پرې نور تګ راتګ نشي کړای.
ټیټ چې ده کنه ټیمپرری اډمیشن ډاکومنٹ او دا وو د گاډي ډرایور او کنډکټر د لپاره بیا دو په کیرور ایکستنشن کو او ډی آر تا وخت ون ډاکومنٹ ریجیم تا چې کوم ټیټ ایشو ده نو ټیټ صرف د گاډي سره ده او د گاډي بل حل نه راوځي سوای د ټیټ نه یا بل څه پروګرام راوږي او ډرایور او کنډکټر شه د په ویزا راځي نو دو اوسنا امپلیمنٹ شو د 1 اگست نه.
په تورخم کې یو افغان ډرایور قاسم خان مشال ریډیو ته ویل چې پاسپورت او ویزا خستل ډیر ګران کار دی او دغه پریکړه به دوی ډیر مشکل سره مخ کړي.
زه د افغانستان راغلم پر ماډه مې راوړې ته خبرته او ولار ور موږ ته لګ ستونزه ده ځکه چې ټیټم ولته ویل ټیټ جوړ کای نه وې کای بیا هم ټیټم نه وې کای او چې ټیټم نه وې کای اوس وځي پاسپورت ویزا دا لازم دی را راوړې کنه نو ویزې دومره آسان او دومره لنډي وخت نه راځي نو په دې کې ولا کوم ته دا شي خاص دومره شپه پاتې کیږي لکه دوی چې موږ په ټیکس باندې داخلي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای خو د دې باوجود سمو دې لپاره ډرورانو ته په متبادل موقتی پاڼو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړې وه خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته واخیسته. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دوی په تورخم باندې د پاسپورت او ویزې شرط د نیت په خاطر عملی کړای چې په دې دروازه باندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په دې ورستو کې د پاکستان داخله چارو وزارت ویلی وو چې افغان ډرورانو لپاره د پاکستان آنلاین ویزا اخیستو لپاره یو ځانګړې کټګوري جوړه کړې او د ځنی مهمو اسنادو سره چې خپل درخواستونه ورته جمع کړي نو هر ډرایور ته به د 100 امریکایي ډالرو په بدل کې یو کال لپاره ملټیپل ویزې جاری کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورز ملازمینو د 13-2 اونیو راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې حکومت د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن په ختمولو سره 12,000 ملازمین بې روزګاره کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دا پریکړه بیرته واخلي او د خلکو روزګار دې نه تروړي. خو حکومت وایي چې یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن د تاوانونو سره مخ و نو ځکه یې د دې د ختمولو پریکړه وکړه. نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
پدغه یوټیلیټی سٹورونو کې کارکون کې سرکاري ملازمین د حکومت دغه پریکړه پر ضد 13 شوخه 2 هفتو نه په اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت ناشتي. وایي د 1,200 نه سوا ملازمین او د دوی سره په زورګونو کارکون کې دیاړی مار بې روزګاره شوي دي او په دې ګرانې وخت کې د دې ژوند ډیر ګران شوي دي. دغه ملازمینو د مرکزی سازمان د خیبر پختونخوا یو غړی چې د وخت په اسلام آباد کې په احتجاج دی، جنت ګل مشال لیډو ته وایي.
بې روزګار شو 11 دن زموږ احتجاج شروع دی اسلام آباد کې بلیو ایریا کې زمونږ خدا نے جی حکومت سے کم دین ادوی سے کم موقف تھے انتہائی سخت کاری نہ ملازمین لسور کی احتجاج کو شروع دے.
انور زیب شیرپو مرکزی مرستیال صدر وائی د حکومت کار خلق لا روزگار ور کول دی نہ بے روزگار کول او هغه هم 1500 کال نوکری کولو پس
خدا خو یودا سے پلاہی دار دا چدا ځان پخپل ساتي ملازم چکم دے تنخواہ گان زمونږ اکثر لیٹ ختم شي په 7-8 تاریخ ته ورسی دا اداره د ملازمینو له تنخواګان ورکي. نو موږ حکومت ته دا افیل کو چې را د ملازمینو د غریب مزدور د دې معاشي قتل چکم دی دا بند کړی شي.
د ټول ټیسټ هرونو د ټول پاکستان جنرال سیکرټری عرف شاه مشال لیډو ته په دې باب وايي چې کانل سوا یو او ایم کې دا حکومت دا جوړ کړو او تر دې دمه په خپل ځان ساتي. باید حکومت دا فیصله واپس واخلي او په زرګونو خلک نه بې روزګار کوي.
دا ډیر زیات ظلم دی اور دې ټایم کې دا سه ظلم دوکړي دی. حکومت وقت دا اپیل کوم کہ دا فیصلہ چیا او کڑے دے اگر فور فور واپس واخلی.
ولی پدی بل بل دا سنت او پیداوار پقامی سملہ کی قائمہ کمیٹے دا یوٹیلٹی سٹھورونو دا تڑلو پاڑا سخت اندخنے سرگندی کڑی او دا سنت او پیداوار دا وزارت نے پسلو اشتو گنٹو کی پدیڑا رپورٹ گوختے رہی. دا کمیٹے پیپلز گن اغڑی اجاز جاکرانی پی سملہ کی تحریک فاندے کڑے اویل ری کہ یوٹیلٹی سٹھورونو پزرگون کارکون کی للسو روزونا سیواو شوچی پہ احتجاج دی. حکومت یہ پاڑا ہے پریکړه نه دا کړې. د صنعت او پیداوار سیکرټری سید حفیظ الدین پدیړه په جواب کې کمیټه ته ویلي چې یوټیلټی سٹورونه د کال 8.5 ارب روپے زیان کوي او کارمندانو ته به د ګولډن هینډ شیک پیکج یا فارغیدو لپاره فند ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو سیلګری د څنګه مشر ویلی دی چې حکومت به په خیبر ضلع کې د لرغونی اثارو د خوندي کولو په یو شمیر پروژو کار کوي. پوهان وایي چې د خیبر دره ډېر تاریخي او کلتوري وړتیا لري او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرحات شینواری راکړي.
خبر پانه لیکي چې د خیبر پاس اکنومیک کوریډور په نوم منسوبې لاندې به هم په جمرود او لنډی کوتل کې د سیاحتي او معاشي هلو ځلو لپاره پکې یو شمیر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمیر تهذیبونو، آثار او د انګریزانو د وخت تاریخی ځایونه موجود دي او که دا منصوبې په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د کوزه نه راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې نښې نښانې په کې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډی کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده، په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې دوی وي چې اوس یوه پاتې ده او هغه د لنډی کوتل په مقام ده. دغسې یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. د هغې نه مخکې چې لاړ شو بیا چې کوم دی د تیمورلنګ د زمانې پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت دی.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا سره نښلوي دا هم ډېره د ارزښت وړ ده.
په دې باندې ډېر قومونه تللي راغلي دي. د وسط ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینۍ لاره وه چې په دې به تګ راتګ تجارتي قابلې تللې راتلې. دغسې که د شلمان غرونو ته لاړ شو نو هلته هم چې کوم دی د جنګ عظیم د زمانې چې کوم یادګارونه دي، هغه مورچی دي، هغه کلاګانې جوړې شوې دي، خندکونه کنستې شوې دي، هسپتالونه جوړ شوي دي. نو دا ټول زموږ د پاره د اهمیت هغه دي چې موږ ته دا اندازه لګیږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت سیاحت او لرغونی آثار محکمې ویلي چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه چې دا مہاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې للارې نه یوازې عام سیاحت کیږي بلکې لدې لارې میډیکل یا صحی سیاحت هم کیږي او په دې کې کاستانې پیدا شي نو دا شعبه به ورسره نور هم وده وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرائبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو دغه اوریدونکو، پاکستان او امریکا د خپل منځي سوداګرۍ د ودې لپاره یوې لوزنامې ته حتمی شکل ورکړی دی، بلخو امریکا په پاکستانی مصنوعاتو محصول 19% ته رقم کړی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې که سمې تجارتي پالیسۍ پر مخ یوړل شي نو پاکستان د دې لوزنامې نه ډېره ګټه پورته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د هند په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو د محصول شرا نور هم پورته کړی ده. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
د دې تجارتي لوزنامو به د پاکستان او امریکا په دوړخیز اړیکو څومره مثبت اغیز پرېوځي او څومره ګټور کېدی شي نو قائد اعظم پوهنتون کې د سوشل ساينسز ډین او د جرنالیزم ډپارټمنټ چیئرمین پروفیسر ډاکټر خالد سلطان چې بیا ربل ورسپانو سره کار هم کړی مشال لیډو ته وایي.
زما ذاتی خیال دا دی چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ تعلقات چرم سټیبل نه دي پاتې شوی. کله کله موږ داسې لګیږي چې تعلقات ډیر زیات نږدې شو، د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر زیات نزدېکت راغی، خو کله کله دا محسوس دی یو بل نه ډیر زیات لري شو. انا ما ته مستقبل کې دا لګی چې دا تعلقات به دغه سه سټیبلیټی طرف ته بنسي. دې کې به سه پورډو کې وته چې اوتار چڑاو به خامخا راځي.
واشنگټن ډی سی کې د جولای په 1 د پاکستان وفاقي مالی وزیر سېنېټر محمد اورنګزیب او د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټینیک او د دوی سوداګرۍ استاد جیمیسن ګریر ترمن داوند په وخت دا پریکړه شوی. خو په موجوده وخت کې چې کم سیمایز او د پاکستان معاشي حالات دي نو څومره به د پاکستان لپاره دغه لوزنامه او بیا په کم ټرپ تکامل خبر چې پاکستان کوي نو مثبت یا منفی اغیز ولري. نو په پیښور پونتون کې د ماشاتو څنګه پروفیسور ډاکټر زلکت خان وایي چې اول خو دې عام اولس باید په ټریف ځان پوه کړي چې ټریف څه شی دی.
ټریف آسانو الفاظو کې چې دنه دا محصول ته ویل کیږي، کله چې مونږه یا د ملک نه بهر شیزونه استو او یا د ملک ته دننه شیزونه راغواړو نو په دې باندې ټریف یا محصول لګي. کله چې یو ملک په خپل امپورټ سن په درآمداتو باندې ټریف ولګي نو دایي دوه غټ مقاصد حاصلول غواړي. یو دی چې ګورنمنت ریوینیو ځان د پاره جنریټ کړي او دویم دا چې خلک بیا پریفر کوي چې خپل د ملک دننه کم شوزونه پیدا شي هغه واخلي.
دا په پاکستانی مصنوعاتو کم چې امریکا ته ځي په د امریکا حکومت لخوا 29% ټیکس دی. اوس خبره کیږي چې د خبرو تر لارې دا ټریف یا ټیکس رقم کړي شي او 19% تراولي. خو که امریکا په پاکستانی مصنوعاتو ټریف یا محصول رقم کړو نو پاکستانی مصنوعاتو ته به ګټه ترلاسه شي، ځکه په نورو هیوادونو ټریف سیوا دی نو د پاکستان توکي به د هغوی نه په کم ټریف له وجې ارزان خرڅیږي. پروفیسر ډاکټر زلکت خان زیاتوي
په پاکستان باندې دا 29% ټریف او هغه اوس امریکا چې کم دی نو هغه راښکته کو او 19% کو. اوس دلته مونږ وګورو د امریکن مارکیټ کې زمونږ کم کمپټیټرز چې کم دي نو هغه تایوان دی، هغه بنگلاديش دی، هغه انډیا ده. نو په هغه باندې زمونږ په نسبت باندې چې کم دی زیات ټریف لګېدلې دي. نو په کار دا دی چې زمونږ ایکسپورټرز چې کم دي د دې نه فائدہ واخلي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سېنېټر محمد اورنګزیب په واشنگټن کې شوې دغه تجارتي تړون د انرژي د مدنیاتو او د قدرتي زیرمو مرخکلو د انفارمیشن ټکنالوژي په ګډون په نور مهمو سکتورونو کې د همکارۍ د زیاتوالي لپاره یو لاره او سرچینه وګڼله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي.
دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو، زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. کوم سیمو کې چې د ریډیو آواز نه درځي هلته تاسو چې دین خپل زموږ د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کولی شئ او دغه خبرونه اوریدئ شئ. دې سره موږ د رواني خبرونې نیمه ته رسیدلی یو. راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه دا. تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنکي. دا په داسې حال کې دا چې دا مهال د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو سیمو کې هدفي عملیات روان دي چې ورسره د ځینو سیمو څخه خلک هم بې کوره شوي دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوو ښځو په ګډون نور څلور کسان جوبل شوي دي. دا خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیس او وسلوالو ترمنځ په انښته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د وزیرستان او بنو په ګډون په خیبر او باجوړ کې هم دا امنیت وضع خراب ده چې پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوې دي چې خپلمنځي تجارت به د کال په سر 8 بلیون ډالر ته لوړ کړي. او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزه کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د راپور تر مخه ویټکو پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 15 ساعتونه تیر کړل تر څو په بشري وضعیت ځان پوه کړي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسي. اوریدونکو، دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو ته راځو. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د بجلی له کمی او پر لپسې لوډ شډنګ سره مخ دي. د طالبانو حکومت د 10 بلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید نوې تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دي چې د پروژې په عملي کولو سره د 10,000 میگاواټه بجلی تولید صلاحیت لري. افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بسائنې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژې اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډمنولو سره تړلی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نویله څلور ساعتو کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي. او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور دی خو بې برقۍ باندې چې برق نشته په کې، نو ګرمۍ ته په ښه کچه ګرمي په کابل کې او د خلکو ته ستونزې سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر د شنبې په ورځ د زمري په 11مه نیټه په خپله ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو ډبرو سکرو اوبو باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغه خبر پاڼې لمخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میگاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اساسي ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو اوو څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیږد د څانګې پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خنډ
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې وزارت پولیس واکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کېږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دورستو که په دا هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کینیډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته مثبت بدلون راغلی دی. په دا هیوادونو کې میشت یو شمېر پخوانی فرهنګیان وایي چې دا بدلون په کمیت او هم په کیفي ډول محسوسیږي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل:
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي، کار ډېر شوی دی،
د دغه ټولنې په نوښت سمود مخ کې د لونګ و امیل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې و چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤولې اغلې نوشه بې آشنا ازادي راډیو ته وویل:
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل:
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډیرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د علم پیکټ په نامه یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې تر لاندې به 80,000 ماشومان سکولونو ته راوستل شي چې د سکولونو څخه بهر مهنت مزدوري کوي. دا پروګرام پرانستا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور کړی ده. دا پروګرام د برتانیې د حکومت د ترقیاتی ادارې اف سی ډي په مرسته د صوبې پاتو ضلعو بټګرام، مانسهرا، سوابه، بونیر، شنګله، خیبر، مومند او ډیر اسماعیل خان کې شروع کول شي. تفصیلی د خالده نیاز پر راپور کې
د پروګرام پرانستې نه پس د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور غونډې ته خپل وینا کې ویلي د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده چې ماشومانو ته معیاري تعلیم او سکولونو کې زده کوونکو ته بنیادی سهولتونه ورکړي. د زیاته کړې سکال صوبایي حکومت لس لکه ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی دی. که څه هم وخت په وخت داخله مهمونه کولی شي او پروژه هم پیل کولی شي، ولی بیا هم خیبر پختونخوا کې سکم 50 لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. مور پلار ولی خپل بچی سکولونو کې نه داخلي په اړه د پیښور واجد علي چې پیښور کې په ریړه فروټ خرڅي مشال ریډیو ته ویلي دی هیواد کې خلک د غریبۍ د وجې خپل بچو باندې تعلیم نه کوي.
زما یو لار د پنځه کم سلوي خوکالو نه یو دی او زب پکې شاګرد ساتلې نشم چې شاګرد پکې ساتم 2500 روپیا باغ اخلي او دا 2500 روپیا 1000 روپیا دا چې کوم دی په زورونو باندې شپې 12 1 بجې پورې دا مزدوري کوي. نو په دې وجه باندې مې چې کوم دی دا کنده مې ما نو بس بل تلاس نیوي نشو نو بس لګ مزدوري مسره کړی دا په دې وجه دا بچی دا تعلیم نه شته روزان سلام کړی دی مجبوري دی جو.
بلخوا قبایلی ضلعو کې د تعلیم پرمختیا او د ځوانانو حقونو د لپاره کارکونکو کې مصباح الدین عثماني وایي حکومت لا پکار دی وړاندې نه جوړ سکولونو ته سہولتونه ورکړي او تعلیمی نظام کی اصلاحات وکړي. دی وای قبایلی سیمو کې ناامنۍ هم زده کړو ته ډیر زیان اړولې ده.
اوس که باجوړ کې کوم حالات روان دي نو په هغه کې پوره تحصیل چې کوم دلتا په سلګرو سکولونو داسې دي چې هغه د بندولو اعلان وکړو چې د سکولونو وبنې او د هلکانو د جنکو ګوس د داخلو ورځې دي. نو دغه ماشومان چې کوم ته داخلو ورځې هغه به دغه اپریشن په وجه باندې داخلو نه پاتې شي. کال به اپریشن علی دوه والی درې والی درې څلور کاله بعد به بیا دغه ماشومانو ایج چې کوم دی هغه دومره نه چې دی هغه بیا پریپ کې یا په پلی ګروپ کې داخله والی.
د صوبې د تعلیم محکمې یو افسر چې نه غوښتل نامې او پی جندل شي مشال ریډیو ته ویلي گرانی د تعلیم په اړه د شعور کمې او بیروزګاری ځنی هغه وجوهات دي چې خلک د خپل ماشومانو تعلیم باندې توجه ورکول سخه ډډه کوي.
زمونږ په معاشره کې زیاتره والدین چې نه خواندي دي هغوی د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي. د غربت له وجې هغوی خپل ماشوم د سکول په ځای باندې دکان ته لیږي. دې نه علاوه بیروزګاری زیاته شوې ده. تعلیم یافته ځوانان چې دي یا بیروزګاره دي یا ورځ په ورځ باندې هغوی د پاکستان نه د دې ملک نه د دې صوبې نه بهر ملکونو ته روان دي.
د پاکستان د تعلیم وزارت تر مخه په دې هیواد کې 2.25 کروڑ شپږ زرا 1500 ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم وزارت کال 2023 کې قومي اسمبلی ته راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوی د 15-9 کالو عمر والا 1,04,89,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خال دانیاس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په پیوار کار لرونکو کوچیانو باندې چاپی زیاتې شوې دي او د ډیپورټ مرکز ته انتقال شوې دي. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازي روزي خان احمدزی وایي چې کوچیان داسې مهال ډیپورټ کیږي چې ساروي او جیدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پښتون یې څوک نشته. په همدې موضوع باندې زموږ همکار اسدالله لودین د احمدزی سره خبرې کړې دي او دغه نه دغه د ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچان ډیر زیات کوچان شتون لري. دیو سره وس پلال مالداری د میګی دي، چا سره ټیکټر دي، چا سره غویان دي، چا سره د قربانی مالونه دي. در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیستې دي. نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-14 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي، کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورټ سنټر ته ډایرک بولی اجي کیم ته. نو غلطه ډایرک ډیپورټ کړي دي. د پیوار کاټو والا اس سی کاټو والا هي څوک کې نستا. موږ نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ علی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیرې دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګې دي، ټیکټرې دي. نو دا څه وس کسان تر ډیپورټ کې دغه مالداری او شای خول د پاتې کیږي په ځای باندې دا څوک اخلي نه. دوی ټول پیوار کارتونه لري او دوی سره ساروي دي، دوی سره مالداری ده. نو داسې راځي ځینې داسې اطلاع راغلي چې زنانه مې اوچته کړې دي او ځینو ته صرف بېګا شپې ورته راغلي دي، تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسې خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې برېګې دي وسره نه او نه دلته چا خبر ده پرې هم داسې پرېښودای سي. دا سرمایه ده، نورې د بالکل څه کاروبار ستنه. نو ډېرې زیاتې ستونزې دي د کوچانو. دلته ډېرې زیاتې ستونزې دي چې هغه مال مالداری لري.
ښه، تاسو وایئ چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی. دوی سره مالونه وي، مالداری وي، کډې هم یو څه لوی وي. نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي. نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چینیسي دوی سره څه وایي؟ آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي؟ پولیس دغه ستونزې نه مني؟ دغه د کډو او سرویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي؟
دلته شپکور یو جای پراته دی کوچان دی هغه ته پلوس راځي د شپې نو ورته وایي چې تاسو به اوس هم دستي لیږدی او دستي به ځای لا به م تاڼې ته وړو او لا به دستي اوس بارېږئ. نو هغه ورته وایي چې اوس شپې کې موږ څنګه بار سو؟ ورته وایي چې بس هر څنګه کوي، یا به دستي بارېږئ یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغو 10,000 روپۍ هغو نه اخلي، هغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده، 10,000 روپۍ واخلي باوجود د هغو بیا هم درې ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلات ډېر زیات مشکلات دي.
ښه، اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورسره پلان شوی؟ تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوئ؟
بله، بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکیم څو څو پیری راغلی د امیر خان متکی غالبان یو پیره خو راغلی، ما ملکات هم سره سوی وو او بله پیره ما دوه پیری راغلی ده. نو اغلته مې داسې چندان ماجرو په هغه کې چندان داسې رول ونه لوباوه، او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې د سکردار نه ادا کوي. نو ګمان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکی هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکی نه راسي د ماجرو غم وخوري، دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي، ماشومان دي، که داسې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا داسې بوجي، نو دا ډیر غټونه سره او بیزتی سره مخام کیږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او انیسیار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده چې د ماجر چې کوم دي دغه ټولو په سیاست د سیاست له وجې دوی استعمالیږي، چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکې رانیسي. نو دا د سیاست لرې وساتل شي او ماجرو ته د خپل حق ورکړل شي. که چیرته نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای شي، په ښه توګه په صحیح توګه ټیم دی ورکې په عزت سره دی ولګي، نو داسې بې عزتي دی نه وراړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو سوزو پښتونخوا دا چرته چې پوهنتون، سرکاري پوهنتون یا یونیورسيټي چې دی هغه د ډیرو مالی ستونزو سره مخ شوی دی. دا پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د صوبې سرکاري پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي او د پیښور پوهنتون انتظامیه د روانې میاشتې لپاره د تنخواګانو پیسې هم نه لري. اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت ستونزه نه هواروي نو اوس یې د 10 بلیون روپو د مرستې لپاره وزیر اعظم او ولسمشر ته لیک استولی دی. په دغه موضوع باندې ما د اتحادیه د مشر ډاکټر ذاکر الله جان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د پوهنتونونو د روان مالی بحران تر شا څه دي. نوموړی وایي
دا پرابلم چې شروع شوې ده دا په دې میاشت کې نه، دا پریویس منچ کومو هغه کوم دا پرابلم او موږ ته د جون د میاشتې هم پوره تنخواه تر نن ورځې پورې نه ده ملو شوې. دا د اگست نن درې ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ ته هغه هم نه ده ملو شوې. زمونږ ټیچران او زمونږ امپلایز ټول چې ډېر زیات تشویش سره مخ دي او دا پرابلم چې دي نو یونیورسيټي سره خپل پیسې نشته، خپل فنډ سره نشته، دا یو رس خبر نه دا ډیر ټایم شو تقریبا 10-12 سالو شو زمونږ صبح چې د نو یو آئینی ترمیم شوی دی 18 ترمیم په نوم باندې دا غي پته باندې تعلیم چې دی دا صوبایي حکومت ته ول شوی دی او وفاق بیا د صبح د وفاق کومنس کې بیا یو داسې اګریمنت خپل بس کې شوی دی چې تر سو پورې صوبایي حکومت خپل یو پرویش دی چې سینې جوړ کړي نو وفاق چې دی نو هغه به هغه ته هغه بجټ ورکړي د بده مرغه وفاق چې دی هم خپل ذمہداري صحیح طریقې سره پوره نه کړه ځکه چې په 2017 کې به د وفاق نه یونیورسټو ته کوم ګرانټ ملاوي دی هغه 2 ځله په هغه باندې کټ لګېدلې دی او سخ کال اوس په دې فیس کې دی کې خو مزید کټ لګې 10% نو هغه چې کوم ګرانټ به د وفاق نه مونږ ته ملاوي دی هغه نور هم کم شو
تاسو د پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن خبره کوله
اته
لسم ترمیم
اوس جی زمونږ چې کوم سین صوبه د نړۍ خو هغه پروینشل هایر ایجوکیشن جوړ کړ زمونږ چې کوم پنجاب دی هغه کمیشن جوړ کړ او زبده مرغه زمونږ چې کوم خپل صوبه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان او هغه تر نن ورځې پورې هغه کمیشن چې دی نو هغه نه دی جوړ کړی هغه یو ډپارټمنټ دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ وته وی دا هغه لاندې چې دی د یونیورسيټي چرول غواړي او دا هغه د لاندې الریډي کالجز او زمونږ سکولز چې دی نو هغه انډر چلیږي هغه ډپارټمنټ مونږ وی چې نه کمیشن نه دی جوړ کړي او ثرو کمیشن چې دی د هایر ایجوکیشن دی یونیورسيټیز چې دی دا کمیشن ته حواله کې چې دا کمیشن چلی نو کمیشن کې ودا چې صوبایي حکومت په خپل بجټ په الوکیټ کوي د یونیورسيټو لپاره تر نن ورځې پورې صوبایي حکومت زموږ خیبر پښتونخوا کې دی نو هغه په بجټ کې 1 روپۍ اوسه پورې نه دی خوده لاست ایئر په بجټ کې هغه 3 بلین روپیز ورکړل هغه ګرانټ انټ په شیپ کې ورکړل صوبوتا په بجټ کې هغه الوکیټ کړی دی اوس په دې فیسکل ایئر کې صوبایي حکومت چې دی نو هغه 10 بلین روپۍ کې خوده په بجټ کې او دا 10 بلین روپیس چې دا بالکل ناکافي دي ناکافي په دې وجه باندې دي چې زمونږ د کمې غټي یونیورسيټي دي د صوبې لکه پېښور یونیورسيټي دا ګومل یونیورسيټي دا اګریکلچر یونیورسيټي پېښور دا او یا اسلامیا کالج پېښور دي یا انجینیر یونیورسيټي دا ځړي یونیورسيټي دي نو په دې کې د خلکو پینشن لایبیلټیز چې دا غړي زیات جوړ شوې دي او هغه خلکو ته تر نن ورځې پورې لکه ډیر کموټیشن هغه ته نه بيږي خپل چې د پینشن کم پیسې جوړيږي هغه پیسې ګریجویټي هغه څه ورته نه ملاويږي دا غیدو وجه نه په یونیورسيټو باندې دا لایبیلټیز ډیر زیات جمع شوې دي
موږ کله د سټوډنټانو سره خبرې کوو طالبانو سره نغیم فریاد کیږي وی چې بعضي سرکاري یونیورسيټي دي د پرایویټ یونیورسيټونو هم ډیر فیسونه اخلي د سیمسټر خو د غیبه وجود چې د مالی بحران دي نو دا پیسې به چرته زی د دې سوجه چې فیسونه هم ډیر دي بیا هم دا مسله ناوړی
بالکل جی دا پرابلم خو بدغه دی کې هم شته ځکه چې تاسو د پیښور یونیورسيټي وګورئ دا غي د فی سټراکچر هم ډیر زیات هاي دي او سټوډنټان یقینا پریشانې سره مخ دي دا پر بیا دا چې ښکار چې زموږ کم ایکسپندچرز دي د یونیورسيټو ناغه با د انټرنل سورسز ناغه با میټ کول غواړي نو دا غي د پر ځای خبره ده چې بیا په فی سټراکچر کې بلګون دي چینجز کې فیس پسې واقعي سټوډنټان باندې باغه بوج راځي د غي په پیرنټس باندې باغه بوج راځي او پرابلم دا هم دی چې زمونږه فل سورسز د تقریبا 50% مونږ د دې نه دا برابر وو خو تاسو چې وګورئ نو انفلیشن راځي کال په کال انفلیشن راځي په ار یو آیټم کې په ار یو پرچیز کې نو دا سيزونه چې دی دا بټکول غواړي او د دې لپاره به د حکومت د ګرانټ چې د موږ ته ډېر زیات ضرورت دی حکومت ګرانټ نه وي او دا ایشو چې دی دا به وي او انټرنل مینجمنت هم زمونږه کمزوري شته په یونیورسيټو کې زمونږ چې کوم وایس چانسلران دي یا انتظامی افسران دي نو هغه هم یونیورسيټي ایشو زغی ته شته چې را صحیح طریقې سره یونیورسيټي کې انټرنل مینجمنت چې دی نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي
سو مود وړاندې د تعلیم صوبایي وزیر چې دی مینا خان دی ویلو چې موږ به یو کمیشن جوړو ای کی مشران استادان ریټایر وایس چانسلران به پکې پوهان به پکې او دی به د یونیورسيټو د مسلو ته ګوري او د حل لپاره به تجویزونه ورکړي نو هغه کمیشن یا هغه باډي جوړ شوی دا یا دغه تر اوسه پورې سر پر پام مستي سکار وکړ کنه
دیک جی او کمیټي خو دوی جوړ کړي وا او ټاسک فورس پنو باندې نو هغه نه مختلف کسان پکې هغه غستې او کم زیات تر پکې لایک مایندډ خلک دي او ډیفرنٹ اسپیکټس دی یونیورسيټو هغه کنسیډر کول شي یونیورسيټو کې انتظامی سره پرابلم دی فاینانشل پکې سره پرابلم دی اکیڈمک پرابلمز پکې سي دي او دا باندې کو هغه ټاسک فورس خو انیشیلی یو سو میټینګز کړی دي او هغه خپل ریکمنډیشنز هم گورنمنت ته چینه حواله کړی دي او په هغه ټاسک فورس چې دین حکومت ته ریکمند کړی دي چې تاسو په صوبایي یونیورسيټي چلول غواړئ نو کم از کم 20 بلین روپیز چې دین هغه تاسو په خپل بجټ کې لوکیټ کې نو دا بلګ سستینیبلټی طرف ته لاړ شي او پروویشنل گورنمنت هغه ټاسک فورس په ریکمنډیشن باندې هم تر اوسه پورې عمل درآمد چې دین هغه نه دی کړی.
هغه شپې کا زمانه تر سیاره مرشم بیا مزے کا گن دغما بد مرشم بیا مزے کا رایا دے ہغش پہ کا زمانہ تر سیارا
زما خفکے گا بلورز برا